السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 2 منیټه ده مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو هرکلی وایم په خبرونه کې په کورنو سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تفسیرې لرو هفتوار پروګرام جمهوریت هم د خبرونه برخه ده خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو
ترکی هند کشمیر پاړه د پاکستان د سوري څلور نکاتي پلان رد کړی دی افغان ولسمشر وایي یوازې به د هیواد ملي امنیت ځواکونه په کندوز کې د وسلوالو پر ضد جنگي شي د اسرایلی وزیر اعظم د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته د وینا پر مهال له ایران سره سوي اټومي تړون غندلی هند د کشمیر پاړه د پاکستان سوري څلور نکاتي پلان رد کړی خو ویلي دی ویلی دی د ترګری پاړه د دواړو هیوادونو چارواکو خبري چې په اگست کې منسوخ شوی دی دی بیا پیل کړی سي د سپتمبر پر 13 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته د وینا پر مهال پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وړاندیز وکړ چې اټومي وسلو لرونکو دواړو هیوادونو دی په کشمیر کې اوربند رسمي کړي او هغه سیمه دی غیر پوځي کول لپاره اقدامات وکړي هند سمدستي دا خبره رد کړه او په پاکستان یې تور پورې کړ چې داوا کوي د ترګری اصلي ښکار هیواد دی حالانکه حقیقت دا دی چې پاکستان د ترګرو روزلو او هغو ته د مالی سرچینو پیدا کولو تګلارې ښکار دی تیر ماښام د ملګرو ملتونو عمومي جرګې کلنۍ غونډې ته د وینا پر مهال د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج وویل هیواد خبرو ته تیار دی خو ترګري او خبري دواړه یو ځای نسی کېدلی د زیاته کړه چې هند او پاکستان څلورو نکاتو ته نه بلکې به نکتې ته اړتیا لري او هغه دا چې پاکستان دی له ترګري لاس واخلي او خبرو ته د کښینی د بلوچستان د مستونګ له بازار درې کسان تښتول شوي دي د پولیسو یو چارواکي بیګا د نوم نه ښودلو په شرط مشالې ډی ټول وسوال په یو ګاډي کې د بازار دکان تورننه او تل او درې کسانې وتښتول د دوی د تښتونې ذمہواري چانه د منلې هلته تیر مازګر د بلوچستان اسمبلی اپوزیشن غړو د بلوچستان پرمختیاي ادارې د شپږو کارکونکو تښتونې پر ضد احتجاج وکړ دا کسان څو ورځې مخکې له کلاسې فلا تښتول شوي ول چې د تښتونې مسولیت یې چا نه دی منلې البته د کورنۍ چارو وزارت د اسمبلی غړو ته ډاډ ورکړ چې ژر به دا کسان خلاص کړي د خیبر پښتونخوا اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي د سختدریزۍ پر ضد د قومي اکشن پلان تر عملي کېدو وروسته په صوبه کې د نامنۍ او جرمونو پیښې کمی سوي دي دا خبره نوموړي تیر ماښام د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه وبخشی په غلطی سمو د اشرف غنی شغه واوریدلی تیر کال په دسمبر کې د پښشور پر سکول تر وسوال بری درسته د پاکستان حکومت د سختري او وسوالو پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم یو شل نکاتي تګلارې منزور کړه مشتاق غنی زیاته کړه د دې تګلارې د عمل کېدو وروسته دوی په صوبه کې 429 وسوال او کرک خبرونکي شاوخوا یو لسو کسان نیولې دي په سواد کې وسوالو د ځنګړو پولیسو یو غړی وژلې دی یو پولیس افسر د نوم نه ښودلو په شرط مشالې ډی ټول تیر ماښام وسوالو د بریکوټ په بازار کې د دندې پر مهال د ځنګړو پولیسو سرتیری بشیر وواشه د پوینا تر پیښو وروسته پولیسو سیما په ولکه کې واخیسته او د وسوالو لټونې پیل کړ د بریډ ذمہواري چا نه ده منلې د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلی د 15 قبایلو سیمو به کور کړسو خلکو خپل کلیو ته د ستنولو لړۍ پیل سوي ده د گورنر له دفتره په بیګنی خبر سوي بیان کې راغلی تیر ورځ د هنګوله توغ سرای کیمپ د ورګزو کډوالو ستنولو لړۍ پیل سو بیان وای په لومړی پړاو کې به 900 کورنۍ ورګزو ته ستنېږي او دا چې د خیبر شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان او کرم کډوال خپل کلیو ته د ستنېدو لړۍ هم روانه ده بیان د گورنر عباسی لخلی زیاتوی چې د راتلونکو کال تر پای به د 15 واړو قبایلی سیمو ټول به کور کړل سوي خلک خپل کلیو ته ولېږول سي د ننګرهار اچین ولسوالۍ د بیلابیلو کلیو اوسیدونکو وایي وسلوالو دوی له خپل کورونو په زور ایستلې دي د اچین د مومند اوسیدونکو جلال تیر ورځ مشال لري ته وویل د داعش اسلامي دولت په نوم د ډلې وسلوالو د دوی پټي او کورونه له دوی پاتې کړي دي
منګه خپل وطن کې زندگی ژوند کړ پول او پټای د غم کړ په هیڅ شي کې موږ ته نه والیدای شغه راغله منګه سره د ظلمونه وکړه پول او پټام را نه پاتې کړه کورونه هر څه ډاک را نه پاتې کړه
بیکور کړل شوي خلک وایي وسلوالو ښوونځي په سنګرونو بدل کړي دي. هلته د ننګرهار والي ویاند احمد زی عبدالعزیز تېره ورځ مشال اډو ټول پلان لري چې ژر پاچن ولسوالۍ کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي یوازې به د هیواد ملي امنیت ځواکونه په کندوز کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي. نوموړي تېر ماښام د یوې خبري غونډې پر مهال وویل د هغو قمندانانو احساسات ستایي چې وایي په کندوز ښار کې د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره سلګونه جنګیالي تیار کړي دي. د زموږ د وطن پرستی دا احساسات ستایو، خو هیله مو دا ده چې ټول چمتو سوي جنګیالي دي ملي پوځ او پولیسو ته ورسي. کندوز ته به هیڅ غیر مسؤول وسلوال کس ته د ننوتو اجازه نه ورکوو. اشرف غنی دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې له څو ورځو راهیسې د کندوز په ښار کې د وسلوالو افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي او یو شمېر جهادي قمندانان ویلي چې له وسلوالو سره جنګېدو ته تیار دي. افغان چارواکي وایي له وسلوالو یې د ښار د نیول شوو ودانیو واک بیرته ترلاسه کړی دی. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته د وینا پر مهال له ایران سره سوي اټومي تړون غندلی دی. نوموړي تیر مازدیګر د احتجاج په توګه خپله وینا ودروله چې ولې ملګرو ملتونه د ایران د دې ګواښونو په اړه غلی دی چې اسرائیل به ړنګ کړي. بنیامین نتنیاهو د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي کتاب د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته وښود او ویل چې په کتاب کې د 25 کلونو دننه د اسرائیل ختمولو مفصل پلان ورکړل شوی دی. د ول د 6 میلیونه يهودانو تر وژنو او یا کال وروسته د ایران واکمن نن ژمنه کوي چې د دې هیواد بډنګوي خلک به وژني او ملګر ملتونه هیڅ خبرګون نشای او یوازې غلي ناستي. روسي البتکو تیر ورځ هم په شام کې بمباریو ته دوام ورکړ او ویل چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالې په نشه کړې دي. خوشکاری داسي چې بمباری کې لګیدلې سیمې د اسلامي دولت او شامي حکومت مخالفو ډلو تر واک لاندې دي. خبرونه پای ته ورسېدل او سم رابیا کرم خان د موسم او کرنسي له حال سره
د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپیه اخیستل کیږي او په 1.75 روپیه خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپیه او په 1.85 روپیه یو یورو په 1.45 روپیه او په 1.14 روپیه یو ریال په 20.50 روپیه اخیستل کیږي او په 20.50 روپیه خرڅول کیږي. یو درهم په 28.10 روپیه او په 28.50 روپیه یو افغانۍ په 1.08 روپیه او په 1.02 روپیه او په یو پاکستانی روپیه 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ به پېښور او بنو کې خال خال وریځې وي او په کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 او کم نه کم 19، بنو کې 3 او 6 او په کوټه کې یو کم 10 او 14 وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحکا کر درته وړاندې کړل او د کرنسو به او د موسم حال مو لر بیا اکرم خان اوریدو په خبرونه کې به واوري. د خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر وای د قومی اکشن پلان په نتیجه کې ګڼ وسلوال نیولی.
439 دهشتګردو کو گرفتار کیا جا چکا ہے.
افغان ولسمشر وای یوازې او یوازې ملی امنیتی ځواکونه به په کندوز کې د وسلوالو ضد جنګیږي. موده مخکې د بډبیرې پر هوایي اډې په برید کې ژوبل شوی اکرام الله خپل کیسه کوي.
پښیشا کې څنګه چې کوی طالبان روان دي ملډ وی او هغه چې د پښپېلې باندې دروازه شیشو ولې ما هم صرف پښپېلې سیکرو خو بیا ډېر شوی.
د روس بارنو چارو وزیر وای په شام کې اوازې ترهګر پنخه کوي.
If it looks like a terrorist, if it acts like a terrorist, it's a terrorist.
او په جمهوریت خبرونه کې مودا اف سی ار اجتماعي زمواره برخه موضوع سیړلې.
د قبایلی خلکو ته د ریاست او د ریاست سره د خلکو چې کم تعلق وي هغه د کنسپټ په تنسته په دی وجه باندې د فعالیتې کیږي.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وای د سخت دریځ پر ضد قومي اکشن پلان تر عملی کېدو وروسته په صوبه کې د ناامنۍ په پیښو کې 55% کمی شوې ده. دا خبره نوموړي تیر ماښام د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. د زیاته کړه چې د کابینې په غونډه کې دا فیصله وشوه چې په صوبه کې د کارخانو لګولو لپاره به نور د اجازت نامو ترلاسه کولو ضرورت نه وي. غلام غوث معلومات لري.
د کابینې د غونډې وروستو د خبري کانفرنس پر مهال تیر ماښام د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل چې د ترهګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان یا ترهګرۍ ضد قومي تګلارې عملي کولو وروستو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی.
دهشتګردۍ کې واقعات میں 56% کمی ہوئی.
د ترهګرۍ په پیښو کې 55% کمی راغلی دی. د تاوان لپاره په تختونو کې 40% د قلنګ اغیستلو په پیښو کې 25% او د وژنو په پیښو کې 3% کمی راغلی دی.
23% کمی ہوئی ہے.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی زیاته کړه چې د ترهګرۍ ضد د قومي تګلارې د عملي کولو وروستو تر دې دمه 324 ترهګر نیول شوي دي.
429 دهشتګردو کو گرفتار کیا جا چکا ہے.
د ترهګرۍ ضد محکمې تر دې دمه په 224 مقدمو کې 421 ترهګر نیولی دي. د دې نه علاوه جعلي شناختي کارډونه لرونکي 1100 کسانو په ضد کاروایی شوې ده او د دوی د تصدیق کوونکو 968 کسانو په ضد هم کاروایی شوې ده. د لوډ سپیکر په غلط استعمال 150 کسان او د کرکې د موادو په خورولو 1140 کسان نیول شوي دي. په خبري کانفرنس کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی دا هم وویل چې د خیبر پښتونخوا کابینې په دې صوبه کې د صنعتونو او کارخانو د پرمختګ لپاره د نوې پالیسۍ منظوري هم ورکړې ده.
خیبر پښتونخوا میں کارخانے لگانے کے لیے این او سی کا خاتمہ.
د کابینې د ایجنډې اخیرنی نقطه په خیبر پښتونخوا کې د کارخانو لګولو لپاره د اجازت نامې ختمول وو. د دې فیصلې مطابق به د وسلې او کارتوسو د تابکار موادو د چاودونکو موادو د پیسو جوړولو د کاغذ او شرابو یا سپیرټو د کارخانو لپاره به اجازتنامه حاصلول ضروری وي او د نور هیڅ یو کارخانې لګولو لپاره به اجازتنامه ترلاسه کول نه وي. د دې پالیسۍ سره به په صوبه کې صنعتونه پرمختګ عمومي او صوبه به ترقی وکړي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی زیاته کړه چې د پښتونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې په غونډه کې د ترهګرۍ په ضد د پولیسو د کارکردګۍ ستاینه وکړې شوه او د تیرې ورځې د کابینې په غونډه کې د صوبې په امنیتي صورتحال تفصیلي خبرې اترې وشوې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په کندوز کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي. نوموړي تیر ماښام د یوې خبري غونډې په وخت وویل د هغو قمندانانو احساسات ستایي چې وایي په کندوز ښار کې د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره سلګونه جنګیالي تیار کړي دي. غنی ټینګار وکړ هیڅ وسلوالې ډلې ته په هغه سیمه کې د جنګېدو اجازه نه ورکوي او دا چې رضاکاران دي د دولتي ځواکونو لیکو ته ورشي. احمد تکل معلومات لري.
ولسمشر اشرف غنی پرون په خپلو څرګندونو کې ټینګار وکړ چې د کندوز او د هیواد د نورو سیمو د دفاع لپاره د خلکو چمتووالی باید د هیواد د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې وي. دا په داسې حال کې ده چې کندوز ته اضافي سرتیري استول شوي او د راپورونو له مخې د ښار یو شمیر سیمې له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوي دي. ولسمشر غنی وویل چې د کندوز د سقوط د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوي او د څو کسانو د نیولو خبرې هم ورکړ چې د ده په وینا د کندوز په سقوط کې لاس درلود. د کندوز له قوت وروسته له جمعیت ګوند سره تړلو یو شمیر جهادي قمندانانو سلګونه کسان راغونډ کړل او ویل چې د کندوز د دفاع لپاره به د جګړې لومړۍ کرښې ته ولاړ شي. ولسمشر غنی که څه هم د دې قمندانانو د چمتووالي ستاینه وکړه خو ټینګار یې وکړ چې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه د هیواد د ملي ځواکونو دنده ده او له طالبانو سره د جګړې رضاکاران دې هم د دولتي ځواکونو په لیکو کې شامل شي. ولسمشر غنی له دې مخکې د کندوز له یو شمیر مشرانو سره په کتنه کې په کندوز کې د امنیتي کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړ او په ډاګه یې کړه چې هیڅ یوې خپل سرې وسلوالې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې کندوز ښار ته ننوځي. په پرونۍ خبري غونډه کې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر جیلانی پوپل وویل ښاغلي غنی په کندوز کې د چارو د سنبالولو په خاطر د دریو کمیسیونونو د جوړېدو امر کړی چې یو به په کندوز کې دولتي او شخصي شتمنیو ته اوښتي زیانونه وڅېړي، دوهم به د کورنیو بې ځایه شویو شمیر او اړتیاوې په ګوته او له هغو سره به د مرستې په برخه کې اقدام وکړي او دریم به یې د هیواد په شمال ختیځ کې د سیمه ایزو ادارو د اصلاحاتو لپاره سلا مشورې او سپارښتنې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
دا تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلې او لیدلې شئ. په ډیر اسماعیل خان کې د قبایلو په لویه جرګه کې د قبایلي سیمو د آئینی قانوني حیثیت په اړه قبایلو دې اړه خپل فکرونه وړاندیزونه څرګند کړل. په دې جرګه کې ځینو قبایلو دا څرګند کړل چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدلو د امکان په حق کې دي او ځینو بیا د دې مخالفت ښودلو. دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې د فاټل نامنتخب شو د پارلمان غړو یو مسوده وړاندې کړه چې په کې درې تجهیزونه ورکړل شو چې یا خو دې په فاټه کې یا خو د فاټه په خیبر پښتونخوا کې شامل شي یا د بیله صوبه جوړه شي او یا د فاټه کونسل جوړ شي. په دې اړه سیلاب محسود تفصیل لري.
د شپږم په 13 ورځ د ډیر اسماعیل خان پاک نواز پارک شې د قبایلانو لویه جرګه وشوا چې په کومه کښې د باجوړ نه تر سولي وزیرستان پورې او د نیمې قبایلي سیمو قبایلانو برخه واخیسته. په دا موقع یو شمېر مقررینو تقریرونه وکړل او د قبایلي سیمې آئینی قانوني بدلون په باره کښې یې خپل خپل فکرونه تجویزونه وړاندې کړل. په دا موقع ځینې قبایلون مشال ریډیو ته پدارنګ وژغه دل
بازار ګل افریدی می نوم ده خبر ایجنسی دا د مونږ پر زور مطالبه او چې تر کومه پیری قبایل خپلوالو کول نه یو پښوی امن نه روغنه پالو کا کینو تا پیری قبایل مان نه چړل شي او دا کم بل چې پښوی دا کې د قبایلو نمائندګی نشته چې کومه یو فیصله کیږي یا کومه تبدیلی روچی چې هغه قبایلو په نمائندګی سره خروش
لکه نو زمان می نوم ده افار کوهارد داره سه یان چې دا تبدیلی دا عوامو نه تاسو وشي ټول قبایلو او چې کومه اکثریت ځان له یو نظام خوښ کړه هغه سې د تبدیلي راشي.
نواز وزیر د وزیرستان سره مې تعلق دی. زه خپله دا رای درکومه چې مونږ د کې پی کې سره شامل شي چې کې پی کې سره مې شامل شي او مونږ ته فایده وي.
زمونږ نوم نور محمد مسعود دی او دا چې کومه جرګه وي په حال روانه دو دا په دغه نوم باندې غولې دو چې د میش پارلمنټری چې کوم بل پاس کړای دی چې فاټا د په کې پی کې شه زم شي مش دا نه غوړي چې فاټا د په کې پی کې شه زم شي مې زون ته یو ګشه یې سي ته غوړي دا غوړي چې بلوچستان چې څومره پښتین دی چې کوم د اف آر پښتین دی او د جوبو ایجنسی کوم پښتین دی چې څومره پښتون خو دا ټول دی وزوی تر شي دا ټول د متحد شي پکا دا چې وزوی تر شي دغه اثر په پیران د نیو شو چی
زم ملک خان مرجان د شمالي وزیرستان جنسنا تعلق لرو هیڅ قبایل او اصلاحات وړي چې نن دغه قبایل وا مشترکه فیصله وکړه میر خپل تشخص چاته نه ورکاوی
زمانو مسګر دی زاد بجوړ جنسي سره تعلق لرم دې جرګې ته چې مونږ راغلي یو خو دلته بعضې خلک غلط بیاني کوي چې دا دې په خیبر پښتونخوا باندې ګډې شي نو مونږ په خیبر پښتونخوا باندې د دې ګډېدو ډېر په سختو طبقو کې غندنه کوو چې پاټا دې علاحده شو شي.
زمونږ نوم بادشاهي خان دی سود قابلي ساوت وزیرستان سره مې تعلق دی. د قبایل نه د پښتنه اوسي دې متافقه چې کومه رایې وي که ګوشې صوبي ډیمانډ یې وکړم که په ګلګت بلتستان ټایپ حکومت باندې دې خوښول وي که کې پی کې شزم کېدل
که د پښتونخوا د بلوچستان او قبایلي پښتونه یو شي متحد شي دا څرنګه
که چېرې حکومت داسې خوښوي وي چې قبایل هم پښتین دی کې پی کې شې هم پښتین پوتې کېږي بیا زه د شمنه پرې پښتین پروت یې ټیک شوله بیا ټوټل ده مطابیا صوبار وکړو چې پښتونه سوره خو رادو په دا بیا موږ کېدای شي چې ورسره متافق شي دا موږ خپله بیا ګور چې د پښتاني صوبه وي.
حکومت په دا شمالي وزیرستان رزمک سره تعلق لرم
کومینه په اتفاق چې څه غوړي نو موږ هغه غوړي
زه یونس شیرانی افر ډېر اسماعیل خان په تر اوسه پورې رښتیا خبرې د قبایلو سوچم په یوه کیسه باندې اتفاق نه دی. څوک وایي موږ د وژغې موږ خوښه ده موږ په صوبه کې ځم کاږو موږ ځان ته صوبه غواړو موږ قبایلي کونسل غواړو زما رایه صرف د دغه یوه ټکي دپاره د قبایلو دپاره سرکار لږ تاوان وکړي چې قبایل خپل سنجیده منتخبه یو جرګه وټاکي او هغې جرګې ته د دا اختیار که هغه قبایلو خیر په دې کې ګڼي چې په صوبه کې د ځم که هغه د قبایلو خیر په دې کې ګڼي خپله صوبه د که هغه د قبایلو خیر په دې کې ګڼي سي دا کوم حال هم دی به دغه حال دی.
قبایلانو په دا خبره زور ورکه چې حکومت اول دوی بیرته ولېږدوي په سیمه کښې د امن راولي د قبایلانو ړنګ کورونه بازارونه د جوړ د ځاني زیانونو تاوانونه د ورکي او بیا دې د بدلون په باره کښې د قبایلو د قومونو نه پوښتنه وکړي چې قومونه کومه خوښه کومه پرېکړه وکړي ټول قبایلون به بیا هغه مني. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
دا پاکستان کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان یو ځل بیا ویلي چې ځینې نا حکومتي ادارې د پاکستان ګټو ضد کار کوي. د تیر ماښام په اسلام آباد کې د خبري غونډې په وخت ویل همدا لامل دی چې اوس یې د نا حکومتي ادارو د فعالیت په اړه تګلاره جوړه کړې ده. تفصیل ریاض موسی خیل راکوي.
د زیارت پر ورځ ماښام اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې دوران د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان وویل چې پاکستان کې په غیر سرکاري ملکی او غیر ملکی ادارو تیر وختونو کې څه قسمه نظر نه دی ساتل شوی او د کې ځینې ادارې د ملکی مفادو خلاف کار کوي. د ده په خبره اوس د غیر سرکاري ادارو یا این جی اوز لپاره یو واضحه او ښکارا نظام جوړولی شي او ټولې ادارې به آنلاین رجسټریشن درخواستونه ورکوي. د افغانستان په حکله د یو تپوس په جواب کې چودھری نثار علی خان وې چې کله افغانستان د بل په جبا خبرې کوي نو موږ ته په هغه سخت افسوس وي.
افغانستان کې نه چوکیدار هي اور نہ
دیوی موږ د افغانستان څوکیداران نه یو او نه د اشرف غنی په ګډون بل چاته جواب دی یو. افغانستان کې ګسوک پرنجي هم کی نو تورې په پاکستان لګي. افغانستان د خپل اندېښنې مو سره شریکی کړي. موږ هر وخت د هغوی خبرې اوریدو ته تیار یو. د هغوی په اندېښنو خبرو ته تیار یو. خپلو خبرو کې چودھری نثار علی خان دا هم وی چې ڈی چوک کې با نور چاته د جلسونو اجازت نه ورکړي کیږي. د ده په خبره که سوګواړي چې پاکستان مخ په وړاندې لاړ شي نو کامی مفاد با په نظر کې ساتل وی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بلوچستان د مستون له بازار درې کسان تختول شوي دي. د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته وویل وسلوال په یو ګاډي کې د بازار دکان ته ورننوتل او درې کسان یې تختول. د دې د تختونې ذمهواري چا نه ده منلې. تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
د مستنګ سیمې د پولیسو ثانې یو چارواکي چې نه غوښتل ځاغې خپور سي مشال راډیو ته د جمعرات او جمعې په منځنۍ شپه وویل تلوال چې په یو وی ګو ډول موټر کې راغلي دکان ته ننوتی او د وسلې په زور یې لدی دکان څخه درې تنه تښتولي. د پولیسو په خبره تر اوسه د دوی د تښتولو علت څرګند نه دی او نه هم د تښتولو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې قبول کړی دی. مستنګ چې له کوټې جنوب لویدیځ لور ته د شاوخوا 15 کیلومتر په واټن پروت شار دی، په کې له مودې راځي د امنۍ د نورو پیښو ترڅنګ د سړي تښتونې او هدفي وژنې پیښې دوام لري. بلې خواته بیا د جمعرات مازدیګر د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د اپوزیسیون غړیو د سړي تښتونو د پیښو پر ضد احتجاج کړی او غوښتنه یې کړې چې له سیف الله کلا څخه تښتول شوي د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا بی ډي اے 15 کارکوونکي او یو ټیکهدار دي ژر تر ژره د تښتونکو له منګورو څخه خلاص کړل شي. تر دې احتجاج وروسته د صوبې د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بوکچي لخوا باور ورکړل شو چې د دوی حکومت به د تښتول شویو کسانو د بیرته خلاصون لپاره را جدي حالې ځلې کوي. دا کسان چې شاوخه درې ونې وړاندې وسلوالو تښتولي وو تر اوسه نه هم د تښتولو مسؤلیت کومې وسلوالو لري قبول کړي او نه هم د تښتونکو لخوا د تښتول سوي کسانو له کورنیو سره کوم تماس نیول سوی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان مذهبي چارو وزارت وایي د مینا د ټیل ماټیل په پیښه کې 9 کسان تر اوسه بي درک دي. د وزارت 13 درې سوه 15 کسان چې ورک شوي وو وموندل شو. اني شاهدان وایي ټیل ماټیل هغه مهال پیل شو چې ایرانیانو حاجیانو له هغه ځایه خنډونه لرې کړل او په بله لار د شیطان د ویشتلو ځای ته روان شو. تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې د مینا په پیښه کې اوس هم 9 حاجیان بې درکه دي او تر دې دمه دوی ته 315 بې درکه کسان میلاو شوي دي. بل پلو د ژوبلو او بې درکه حاجیانو خپل خپلوان له پاکستاني حکومت ته ګیله کوي او وایي چې د دوی هیڅ مرسته نه کوي. دې لړکی د چارسلی یو اوسیدونکي تیمور خان مشال ریډیو ته وایي
بالکل هیلپ نه کیږي. نه غوښ سره کوم ډیټا شته نه وسره اغه یوزي ایون ته دې پورې چې پاکستان هاوس دا خبره کوي کوم د رشتہ دوستان دی اغه دا خبره کوي چې یاره مونږ ته پاکستان هاوس مونږ ته وایي کته اوسه معلومات او شو درته نو مونږ تاسو خبر کوي او دا خوري کافي خلک ته دا خو چې کوم دی خو فکر صحیح خینه نو دي سره فکر شته نو دی بس فکر صحیح خو یا
کلی چې مشال ریډیو په پیښور کې دی او تن حاجی زهیر خان نو پوښتل سوچ د مینا د پیښې په وخت هلته موجود وو نو نو موري وې
دا سه چې دا ټیل خدا سه وو چې دا خو دلته ایرانیانو دا دغه جوړ کړو چې کوم دلته دوی رکاوټې جوړې کړې وي دا رکاوټې اغه لړکلې او ایرانیان بل روډ باندې را داخل شروع دی کې دا تصادم مخه تراغلو او خلک بیخي به انتها سوک د یو زینره غورځیدل او سوک بل زینره ډیر زیات بد حالت جوړ شونه. په دغه وخت باندې خو مونږ ځان یو سایت ته وستو او ډیر زیات کسان چې بیخي ډیر بد حالات او ډیر بد دغه کې پراته او ډیر زیات مړی دغه شو غنه نو مونږ هر یو کس بیا دا کوشش کولو چې ځان یو سایت ته وباسي. نو مونږ ځانونه به یو سایت ته وستل نو بیا نور پته راته نه ده کېدل چې څه حالات جوړ جوړ شو څه دغه جوړ شو او بس حالات بیخي ډیر زیات ګډ وډ ونو.
د پاکستان د حکومت په وینا چې په دې پیخه کې لزرو زیات خلک مړه شوي دي، خو د سعودي عرب حکومت د پاکستان د حکومت دا شمیره ردوي او وایي چې دې پیخه کې ټول 9 کسان مړه شوي دي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا پاکستان سینیٹ مشر او پیپلز ګوند هړي رضا ربانی وای په هغه واد کې هیڅ کس له درغلې یا اداري فساد پاک نه دی، نو ځکه له سیاستوالانو سره سره د ملکي او پوځي وګړو احتساب هم شي. د چارو پوهان وای احتساب هغه وخت کې دی چې عمومي او مجموعي وي. تفصیل له اسلام آباد ته مشال ریډیو خبريال محمد عمران راکوي.
د کراچۍ وفاقي اردو پوهنتون کې غونډې ته د وینا په وخت پاکستان پیپلز پارټي غړي او د سینیټ چیرمین میا رضا ربانی ویلي چې پاکستان کې د کرپشن تورونه په سیاستدانانو لګي، ولې سیول او فوجي وګړي هم د دې ناسورنه پاک نه دي. باید د ټولو سره د قانون په دایره کې احتساب وکړي شي او داسې اداره هم پکار ده چې د احتساب کوونکو احتساب وکړي. د پاکستان د ایوان بالا یعنی سینیټ د چیرمین د دې خبرو په اړه د پیښور پوهنتون د ایریا سټڈی سینټر ډایریکټر پروفیسر ډاکټر سرفراز وای چې دا هغه خبره سل پسل ټیکتا، ځکه چې احتساب د هر چا پکار دی. ولې د پاکستان تاریخ وای چې دلته احتساب زیاتره د سیاسي انتقام لپاره پکارولې شي او یا د جمهوریت وروستو د امیرانو حکومتونو ته د ود ورکولو لپاره احتساب کیږي.
ما خپل د سیاسي ورکرم دی او د سیاسي ورکر دی چې د بارا کې خپل کرپشن کې اوات زبانې نه دی لګېدلې. البتہ بے بدین خبر دے دے کرپشن چی دے کرا اضافہ صحیح ناغے کی کرپشن نزیاد سیاسی انتقام یا سیاسی چی دے طور بان خلق پارٹونا اڑول راڑول دے اگے تے اشارہ کی آئی کہ کلا پیپل پارٹی رات لے جی کلا مسلم لیگ نواز رات لے جی.
دا سیاسی چارو کارپو ڈاکٹر خادم حسین پا دیالا مشال ریڈیو سر خبرو کیو ویل چې په بنیادی توګا کرپشن په ادارو کې ننوتے دے او تر سوچ دے ادارو جوڑخت نوی بدل کلے شوی تر حقی دے احتساب عمل غیر منطقی خبر ادا.
زما خیال چې پر ربانی سے دا خبره ډیر واضح دی، خبرې ثبوت دی چې د ادارو ترمنځ دا تصادم یعنی دا غدې ته اشاره ده چې د دې چون کې لړمون کې د کرپشن د ریاستی ادارو نو ځکه بل ټول اور هالینګ پکاري د ټول به بیا وینځل پکاري. حساب ال کې دې چې کله دا عمومي وي یو خلکو باندې نیو کېږي بل باندې نه کېږي، نو دې عمل بدای چې دا احتساب نه دی دا خلک په زور د عمل نه منې کولې.
دا یادونه ولدا چې د پاکستان پیپلز پارټي د مشرانو یوسف رضا ګیلانی او راجا پرویز اشرف په شمول یو شمېر غړو باندې د نیب لخوا مقدمه درج کړی شوې چې په د پاکستان پیپلز پارټي لخوا سختی نیوکه هم شوې او دا یو سیاسي انتقام بللې دی. محمد عمران، مشال رادیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
امریکایي خبريال مارک سیګل ویلي پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د پیپلز پارټي پخوانی مشر بېنظیر بوټو ته ټلیفون کړو او ورته غواښ کړو چې قطر انتخاباتو مخکې پاکستان ته ورغله نو د ژوند هیڅ ضمانت نشي ورکولی. دا سرګندونې نوموړي 13 ورځې د ویډیو کانفرنس له لارې په پنډه کې د ترګرې مخنیوي او عدالت اوریدنې پر مهال وکړې. هلته د پرویز مشرف ویان دا بیان رد کړي. سراج ظهیر تفصیل لري.
د زیارت په مسخوتن امریکا واشنگتن کې د ویډیو لینک په ذریعه د ترهګرۍ ضد عدالت د جج رای محمد ایوب په وړاندې بیان ریکارډ کولو په وخت مارک سیګل وی چې د هغه وخت صدر پرویز مشرف بېنظیر بټو ته هغه سکیورټي نه ورکړي کوم چې په حیث د پخوانی وزیر اعظم د هغه په کار و. د نوموړي په وینا چې په 28 اکتوبر کال 2001 باندې د بېنظیر بټو لخوا د ته یو ایمیل راغلی و چې پکې بېنظیر بټو لیکلی وو که زه وژلې شم نو ذمہوار به یې پرویز مشرف وی. مارک سیګل په دې موقع زیاته کړه چې د هغه په وړاندې بېنظیر بټو ته د پرویز مشرف ټلیفون راغلی و چې پکې یې ورته ویلي و چې پاکستان ته مرزا ستا ژوند ته خطر دی. د امریکایي صحافي مارک سیګل د بیان وروسته د ځینې رسنو سره خبرو کې د پخوانی صدر پرویز مشرف وکیل الیاس صدیقی او ترجمان راشد قریشی د امریکایي صحافي تورونه بې بنیاده ګرځولي دي او وایي چې چا ته سیکورټي ورکول د صدر نه بلکې د ادارو کار وی. د الیاس صدیقی وینا پاک پرویز مشرف بینظیر بھٹو تا ٹیلیفون کڑے وی نو یقیناً دہاغی ریکارڈ با ہم موجود وی نو پکار دچی ہاغ ریکارڈ مہتا راوڑے شی رستو وکیلانو عدالت تخواست وکڑو چی پا امریکی صحافی دا جرے لپار دے ورتا وقت ورکڑے شی پکو مچی عدالت دا مقدمی اور ایدن تر دا پنزم اکتوبر پوری وزن ڈولا اور مارک سیکل تے پدغ نیٹا دا بیا حاضر دو اویل سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین یو نیمه بجه کیدونکې دا لنډ خبرونه ل عبدالحی کاکړه اورو
هند کشمیر پاړه د پاکستان سولي څلور نکاتی پلان رد کړی خو یې دی د ترګری پاړه د دواړو هیوادونو چارواکو خبري چې په اگست کې منسوخی سوی به دی بیا پیل کړل شي د سپتمبر په 13 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته د وینا پر مهال پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف وړاندیز وکړ چې اټومي وسله لرونکي دواړه هیوادونه دي په کشمیر کې اوربند رسمي کړي او هغه سیمه دي غیر پوځي کولو لپاره اقدامات وکړي د بلوچستان د مستونګ له بازار درې کسان تښتول شوي دي د پولیسو او چارواکو بیګا د نوم نشودل په شرط مشال ریډیو ته وویل وسلوالو په یوه ګاډي کې د بازار دکان تور ننوتل او درې کسان یې وتښتول د خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي د سختې رزي په ضد د کامی اکشن پلان تر عمل کېدو وروسته په صوبه کې د ناامنۍ او جرمونو پیښې کمې سوې دي د خبره نوموړي تیر ماښام د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه په سوات کې وسلوالو ځانګړو پولیسو یو غړی وژلی دی یو پولیس افسر د نوم نښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل تیر ماښام وسلوالو د پریکوټ په بازار کې د دندې پر مهال د ځانګړو پولیسو سرتیری بشیر وواژه د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلي د پنځو قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي خلکو خپلو کلیو ته د ستنولو لړۍ پیل شوې ده د کونړ وبخښي د گورنر له دفتره په بېګني خپور شوي بیان کې راغلي تېره ورځ د هنګول توغ سرای کیمپ د ورغزو کډوالو ستنولو لړۍ پیل شوه د ننګرهار اچین ولسوالۍ د بیلابیلو کلیو اوسېدونکي وایي په سوالو دوی له خپلو کورونو په زوره ایستلي دي د اچین د مامند اوسېدونکي جلال تیر ورځ مشال ریډیو ټول د داعش اسلامي دولت په نوم د ډلې او سوال د دوی پټي او کورونه د دوی پاتې کړي دي افغان ولسمشر اشرف غني وایي یوازې به د هیواد ملي امنیت ځواکونه په کندوز کې د وسوال پر ضد جنګي شي د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتانیاهو د ملګرو ملتونو عمومي جرګې د وینا پر مهال له ایران سره سوې اټمي تړون غندلی دی روسي الوتکو تیر ورځ هم په شام کې بمباریو ته دوام ورکړ او ویل چې اسلامي دولت ډلې وسوالې په نښه کړي دي
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج صحیح نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي
نن جنگ رسپانه خپل ادارې کې وایي د سینیټ چیرمن رضا ربانی دا خبره منلې چې سیاست دانانو کرپشن کړی دی او د دوی دفاع نشي کېدی خو که وکتل شي نو سیول او پوځي افسر شاهي یا بیوروکراسي هم لدی مبرره نشي ګرځولې نو باید چې احتساب د ټولو وکړي شي او خصوصي عدالتونه چې هم جوړ شوي نو په کار ده چې د ټولو لپاره یو شان وي د ادارې په وینا چې حقیقت دا دی پاکستان کې درغلي او کرپشن د دې ملک جرړې ورستې کړې دي او پدی باندی د ملک هر وګړی پریشان دی او دا هم د یادونه ول دا چې ټول سیاست دانان درغل نه دي د غرنګ په انتظامیه کې درغل خلک ناشتي نو خلک پکې هم شته ادری یو وړاندې لیکي چې پدی باندی اعلی عدلی هم نوټس اغستې دي او دا شن په پوز کې هم د احتساب لړۍ پیل شوي د کوم مثال چې زمونږ په وړاندې پروت دی او د رښتیو کې ځین پوزي افسرانو ته سزاګانی هم ورکړی شوی دی ادریا اخري کې لیکي دا هر څه په خپل ځای سم دی خو که په مجموعی ډول وکتل شي نو د پاکستان تر ټولو لوی مسله کرپشن ده د کومې مخنیوي چې ډیر ضروری دی نو باید چې یو داسې نظام جوړ کړی شي چې پکې یو خاص کس یا ډله یا اداره په نښه نه شي او د کرپشن د خاتمې لپاره په آزادانه توګه کار وکړل شي نو هله به ممکن شي چې له دې ملک کرپشن ختم شي او دا ملک د ترقۍ په لور روان شي بل په لور د پېښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼې خپله ادارې د زنانو په حقوقو باندې لیکلي او وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت دعوه کوي چې د زنانو د حقونو لپاره هر ممکن اقدامات کوي او د دې لپاره صوبې اعلان کړی دی د ادارې په وینا چې د حکومت د داوو باوجود کوه کتل شي نو تر دې دمه حکومت زنانه په پالیسوک جوړولو کې نه دي شاملې کړي او تر دې چې د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبایي کابینه کې کوم مشیرانې زنانه دي نو هغه هم بې وسه دي او څوک یې خبر نه اوري ادریا اخري کې لیکي خبر دا وی چې د زنانو د تعلیم او ترقۍ لپاره او د دوی د مسلو د حل لپاره سنجیده رویه خپل کړی شي او دا هر څه به حل ممکن شي چې زنانه په پالیسو کې هم شامل کړی شي او هغوی ته خپل پوره پوره برخه ورکړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل د افغانستان کندوز ښار په اړه په یو رپورټ کې وایي په جګړه کې ښکېلو خواو منلې چې دا ښار له وسلوالو خلاص کړل شوی دی. هلته له پاکستان خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو لیکنه کې په شام کې د روس هوایي بریدونو ته کتنه کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شادر اوروي.
د وال سټریټ جرنال په دې لیکنه کې راغلي چې د زیارت په ورځ افغان حکومت کندوز ښار د طالبانو نه د بیرته نیولو ادعا وکړه. دا راز د دې ښار اوسیدونکو هم ویلي چې په لارو کوڅو کې افغان ځواکونه ګرځي او ځای په ځای په سړکونو باندې د طالبانو لاشونه پراته دي. هلته د کندوز ښار د پولیسو ویان سرور حسیني وای چې دا ښار اوس په مکمله توګه د حکومتي ځواکونو په کنټرول کې دی. ورځپاڼه لیکي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم منلی چې وسلوال یې د کندوز ښار نه وتلي خو زیاتوي چې دا ګام یې د ولسي خلکو د امنیت په خاطر پورته کړی. هلته افغان ځواکونه چې ورته د امریکایي او نیټو ځواکونو ملاتړ هم ترلاسه دی وای دوی هیله مند دي چې د کندوز ولایت نورې سیمې به هم ډېرې زر د طالبانو د ولقې نه خلاصې کړي. کندوز ښار د تیرې ګل په ورځ طالبانو قبضه کړی وو. بلخوادان ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې روس د شام په مسله کې فعال پوځي کردار ترسره کول شروع کړل هیڅ معلومه نه ده چې دغه خونړۍ کشاله به اوس څه شکل اختیاروي. د شام په 15 کلنې کورنۍ جګړه چې پکې د بشار الاسد رژیم د اسلامي دولت او نورو سخت دریځو ډلو په شمول د خپلو مخالفینو ضد د تشدد نه ډکې کارویانې کړي ایران او روسیې یوازنی نړیوال پلویان پاتې شوي دي. خو ورځپاڼه وایي تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې په دې شخړه کې د روس پوځي برخه اخیستو ته ترکی، عرب هیوادونه او د دوی نور غربي اتحادیان په کوم نظر ګوري. که څه هم غربي نړۍ او د دوی اتحادیان د اسلامي دولت یا داعش سخت مخالفت کوي خو د بشار الاسد واکمني هم نه خوښوي او دغه وجه ده چې د حکومت نه د هغه د لرې کولو غوښتنه باندې اوس هم ټینګار کوي. د ورځپاڼې په وینا دا ښکاري چې د شام په جګړه کې ښکېل ټول اړخونه به اول په شریکه داعش د ختمولو کوشش کوي او چې دې کې بریالي شي نو بیا به په دغه هیواد کې د واکمنۍ د بدلون لپاره بشار الاسد او د هغه مخالفین خبرو اترو ته د کینولو هڅه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روس بارنو چارو وزیر سرګی لاروف هغه رپورټونه ناسم بللي چې ګواکې د دوی جنگي الوتکو په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ځای د آزادې سوریې پاس په نوم داغو وسلوالو اهداف په نښه کړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د روسي الوتکو تېره ورځ هم د شام پر یو شمېر سیمو بمباري وکړه. هلته په فرانس کې د روس سفیر هم ویلي چې هیواد به په شام کې د وسلوالو پر ضد بمبارو ته دوام ورکوي او تر هغې وروسته به هلته د نړیوالو تر څار لاندې انتخاباتو ته لار هواروي. په دې موضوع د مشال ریډیو خبرونو مرکزی سانګه رپورت مهمې برخې احمد تکل دروروي.
د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پاوځ سو 24 او سو 25 جنگي الوتکو له چهارشنبه ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر 12 مرکزونو بمباري کړې. د سوریې په ساحلي ښار لازقیا او شاوخوا سیمو کې د روسي پاوځ حضور او حمله په اتیاي ملسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد له یرغل وروسته په بهر کې د روسیې تر ټولو ستر پوځي عملیات ګڼل کیږي. که څه هم روسیا ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه یې په نښه کړي خو د سوریې د اپوزیسیون د ویډاله مشر حسن حاج علي چې سی آی ایم راست ور سره کوي وای په ادلب ښار کې د ډلې پر یو روزنیز مرکز بمباري شوې ده. د امریکا د سنا د پوځي چارو د کمیټې مشر سناتور جان مکین د امریکا له سی این این ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې وویل چې د روسیې الوتکو اصلا هغه ډلې په نښه کړي دي چې د آزادې سوریې د پوځ لپاره کار کوي. له دې ډلې سره متحد ایالات مرسته کوي. د ادلب هغه سیمه چې روسیې الوتکو حمله پرې کړې د هغو وسلوالو ډلو په لاس کې دي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره هم د جګړې په حل کې دي. یو شمیر نړیوالو رسنیو همداراز په سوریه کې د روسي الوتکو په بمبارۍ کې د ملکی تلفاتو په اړه هم خبر ورکړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل روسیا دقیقا هغه اقدامات کوي چې متحد ایالات کوي. لاوروف وویل
که
یو څوک د تروریست په شان ښکاره شي، د تروریست په شان عمل وکړي، د تروریست تروریست په څیر ګام واخلي او د تروریست په څیر حمله وکړي نو هغه کس به خامخا تروریست وي. په پاریس کې د روسیې سفیر الکساندر اورلوف هم په سوریه کې د خپل هیواد د حملو دفاع وکړه.
J'espère que dans un an quand on aura fini avec l'état islamique.
Il alarm che de yo kal patras ke ba che kala mug de islami dawlat dala lamain za yusu no pa suria ke ba intikhabat tar sarakru khuda intikhabat bayat azad wi aw de nariwale tolane tar nazar landi wushi. Rusia weli de che gwari pa suria ke de daish dale parzat pa jagra ke wan dawlari kho mutahid yala to aw zinul widizo aw arabi hewadun weli che de suria de bahran pa hal ke de walas mashar asad پارځای نشته. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلمی پرون وویل چې د روسیې په هوایي حملو کې ډیری ملکی وګړي وژل شوي. نوموړي زیاته کړه هغه هیوادونه چې د داعش پر ضد جګړه کوي باید په عین حال کې د سوریې د تروریستي رژیم ملاتړ ونه کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د شمالي وزیرستان بې کورشي وی خلک وايي تیر کال په جون کې چې عملیات پیل شول نو له دوی په کلو او کورونو کې ګڼ څاروي پاتې شو. د دوی په خبره د ځینو خلکو مالونه یا خو ځنګلونو غرونو ته وتلي او یا هم ډیر څاروي د خوراک او اوبو نشوالي له کبله مړه شوي دي. دوی له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویل ورته ښکارېدل چې پوځي عملیات په لنډ وي خو د ډیر زیات وخت واخستو. آیا چارواکي د خلکو څاروو په اړه اقدامات کوي او کنه؟ په دې موضوع تفصیل مجید بابر راکوي.
د وسلوالو پر ضد ضرب اعظم په نامه عملیاتو پر مهال د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلک وایي چې د بې کوره کېدو پر مهال یې په زرګونو ګډي بزې او غواګانې په خپلو سیمو کې پرېښوي چې اوس یې هیڅ درک نه لګي. په دې اړه د شمالي وزیرستان د انزوري سیمې د علي خیلو ملک جمال الدین وایي دا چې کوم مالونه د شمالي وزیرستان د ولس نخ پولیسو کې پاتې شوی وو هغه اوس چرته دي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي منور شاه وایي چې څه مالونه خو ځنګلو ته وتی دي او داسې په لکونو غړي بزیوي چې اوس هیڅ معلومات نشته.
هغه وخت تقریبا ډیره وړه کیسه خلک ته لاس اچیاله د نور خو کساته په لوس ویره غل کساته موکا وا خو ټیک تو ورسره راو اصل کنو وا بس نه په یاره مرسول زنا حالي کې په کې سره خلک نه پوتې شول وو زنا د ګاډی نه پرې وته زنا زخمی شول دلته خلک په یاره لول پر زنا پر یاره په تر یې د لوړې د خوراک ته نه موجودګی ته وځي نه مرسول مو ته نه د خیال تر سی چې هغه زنا ور به سړی ته بیا واپس په لوس باندې ورسي.
سور د مخ کې د شمالي وزیرستان د تخیلونه راستون شوی حجی اورنګزیب وای چې ډیر مالونه په لارو کې سو کې مړه پراته دي.
د غوګانی او د زې د په کلو کې او په روډونو باندې او په لګاډو کې داسې ګرځي او زنه ژوندې دي او زنه په کوم شوي دي. زنه خلک لکه دا وایي چې څوک الته کې کم خلک پاتې شوی او هغه خړلې دي لکه علا لیکړې دي خړلې دي او زنه داسې دي چې د معلوم خلکو دي ګرځي را ګرځي په دې غرونو کې داسې را ګرځي کنه لکه هغه ځنګل شانت شوی دي او یو لک خلکو داسې هم کړی چې ځان سره خوسته بوتلې دي یا بنو تر واستلې دي نو خرڅې کړې هم دي پکې.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال صفدر داوړ نامې مو پختل
دا انفارمیشن دي چې کومه فیمیل اسمین چې دا نران چې کوم دي د ګډو ځکه یا وغانو کې آغا ډیر کم پیدا کیږي آیا آغا التا خوړل کیږي یا پټیږي یا طریقہ دے آ مونتا دمرا بھی پتن لگی کوئی ضعیف ضعیف بندے بھی الگ کرا بویا چکم ہوتا ہوا ہے دلتا یودا سنتر گوندے ہوتا جو کرے دی پاکی دریسا ہوا سلوسا ہوا ہوا گانے اخپلی دی التا چونکہ وہ بام دی او زنگل ہم دی نو اخورا کونہ کبھی پخپلا او بس کی دی بیا اخپلی دی ایغ زیتا التا جمع کی گی محمد خیل پورے چرتا یو نیم سنتر ہوتا جو کرے دی دلتا میران شاہ کے بیا چکم کیم تے دا انفارمیشن آزی چکم تا دا ننا دا سیستم مرتا جوړ کړی دی چې دا ګډر زی دا غوګانې دا راځي او د دې پی شنبې دا دا سامانونه هم لکه کوچ شو دغه هلته فورسز والا کسان چې دي په دې چې هلته سوکستانه دي نور همدغه خلک چې تېره پکې فورسز والا الکار دي نو داغه سمبلوی داغه خپل الته خوراک مراک ور نه برابر دی.
په دې اړه مو چې د شمالي وزیرستان اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر نو پوښتل چې د شمالي وزیرستان د ولس نه پاتې شو مالونو د خوندیتوب په اړه دوی کومې هلې ځلې کړې او کنه نو نو موړی وایي
سره خو آلریډ هم دلته کې داسې او خلکو ځان سره چې څومره مویشیان مال مویشي راوستلي شو خلکو راوستي دي اور داسې میجر موټلا داسې چا رپورټ نه کړی چې یاره یار زمونږ هلته کې ګډې کیږي غواګانې پاتې دي. نو ډاؤټ آپریشن په وجه باندې د دې نه څه ناڅه پاتې شوي خو په دې اصله باندې لا چونکې مونږ ته چا اپروچ نه کړی نو مونږ په دې اصله باندې ډیسیژن هم لا داسې نه دی اغوستی چې یاره دا هم یو پرابلم ایریا شته.
ظهیر الدین بابر زیاتوي چې دوی د شمالي وزیرستان د ولس د کورونو بازارونو او نورو تباه شوو اساسو لپاره خو سروې پیل کړې ده خو د مالونو په اړه یې تر دا مهال کومه تګلاره نه ده جوړه کړې.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې د اوس وخت شوی هفتهوار پروګرام جمهوریت. په دې پروګرام کې مو د قبایلی سیمو قانون اف سی آر د اجتماعي زمواره موضوع سیډلې. تاسو به خبر شئ چې په دې سربېره چې د اجتماعي زمواره په دفې کې پر ترمیم باوجود ولې په بیلابیلو قبایلی سیمو کې پولیټیکل انتظامی اوس هم په ولسونو د دې عملي کولو ته دوام ورکوي. جمهوریت خبرونه هر اونۍ په مسایل جوړوي.
د قبایلی سیمو په قانون اف سی آر کې د اجتماعي زمواره دفې یا ماده حیثیت څه دی؟ په 2018 زیږیز کال کې د اجتماعي زمواره په ماده کې پر بدلون سربېره ولې دا دفعه عملي کیږي؟ د پاکستان آئین یا اساسي قانون د قبایلی سیمو په اړه څه وایي؟ د پاکستان په آئین کې د بشري حقوقو ساتنې برخو او مادو باوجود ولې قبایلی ولس له اساسي انساني حقوقو بې برخې دي؟ د اجتماعي زمواره ماده عملي کېدو پر ضد آیا قبایلی ولس څه کولای شي او کنه؟ په دې لړ کې د قبایلی سیمو پارلماني استازي څه کوي؟ همداراز د دې ماده عملي کېدل څه اثرات لرلی شي؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې څېړلې دي. تاسو ته خره غلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د سپتمبر پر 6 نیټه د قبایلی سیمې خیبر پولیټیکل انتظامی او امنیتی چارواکو په جمرود کې د یوې جرګې پر مهال ولسته وویل چې په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګ کړي او په دې لړ کې د انتظامی سره مرسته وکړي. چارواکو ویل که د سیمې اوسیدونکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلل او یا هم د ناامنۍ پیښه وشوه نو د پیښې له ځای سره به په 300 مربع متر سیمه کې د اوسیدونکو کورونه ړنګول کیږي. د جمرود اوسیدونکو انتظامی ته ویل دوی به د امنیت ټینګښت لپاره له ادارو سره ملاتړ کوي خو دوی کورونه دې نه ړنګول کیږي. د قبایلی سیمو لپاره په جوړ اف سی آر قانون کې د یو جرم په صورت کې پر ټولې قبیلې یا د سیمې پر اوسیدونکو د هغې پړه اچولو ته د اجتماعي زمواره دفاع یا ماده ویل کیږي. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې موږ د همدې ماده او د دې اثراتو څېړلو هڅه کړې. دا ماده د انګریزانو د واکمنۍ یعنی له 19 پیړۍ راهیسې پر قبایلو لاګو وه او په 2018 زیږیز کال کې په اف سی آر کې له بدلون یا ترمیم سره د یو جرم په صورت کې ټولې قبیلې یا د یوې کورنۍ ټولو ګړو او یا هم د یوې سیمې یا کلی اوسیدونکو ته د سزا ورکولو پای ته رسولو اعلان وشو. خو پر دې سربېره اوس هم د قبایلی سیمو انتظامی چارواکي د اف سی آر سرویختمه دفعه نافذوي او وروستی مثال یې د جمرود اوسیدونکو ته خبرداری دی. په اسلام آباد کې د جرګو او جوړجاړي د مرکز یو مشر او څېړونکي شاهد الیاس مشال راډیو ته وویل د هر دولت یا ریاست لومړی زمواري ولسته د امنیت ورکول وي خو د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه دا اعلان چې د ناامنۍ پیښو په صورت کې بعد د پیښې له ځای سره د خلکو کورونه ړنګوي یو ناسم اقدام دی.
دا اول زمداری ده چې خپل خلکو ته سکیورټي ورکړي. خو د پاکستان کې چې کومه قبایلی سیمه کې روانه ده چې دوی وایي چې یاره قبایل به د سکیورټي زمدار وي، دا خو زما په سمج کې بالکل ناراضي چې دا څنګه خبره ده. فکر خو نه ده د قبایلی خلکو ته د ریاست او د ریاست سره د خلکو چې کم تعلق وي هغې د کنسپټ پته نشته. په دې وجه باندې د دې کې دا خو بالکل زوایم چې دا غیر فطري خبره ده. خلکو ته سکیورټي ورکول د ریاست کار دی، دا د خلکو کار نه دی.
د چارسدی په بچا خان پونتون کې د پښتونخوا مطالعاتو مرکز استاد محب وزیر هم وایي چې امنیت ورکول د ریاست یا دولت ذمہواری وي.
پاکستان د اړې تر مخه اجتماعي ذمہداري د شت د اختیار نه ختم کړی شوی دی او د هغه باوجود هم دوی ملکانانو ته یا مشرانو ته دا وینا کوي او دا ټینګار کوي زما په خیال په یو وخت کې قانون موجود دی چې دا هر څه د ریاست ذمہواری ده، نو ریاست خپل ذمہواری نظام خلاصوي په اولس باندې، په مشر باندې، په قبایلو باندې د امنیت ذمہواری اخلي. او که چېرته دغه امنیت د قبایلو ذمہواری دوی وړاندې هم موجوده وه، بیا د دې دومره لویو اپریشنونو، د دې دومره لوی فوج دي ځواکونو، د دې دومره لویو توانونو هلته ضرورت سو، نو په کار دا دي چې دا خلک یو وړاندې هم لکه دوی سره هم په دغه شت کې راوستي وي چې دا هم ستاسو ذمہواری ده، دا هم تاسو واوباسئ. نو چېرته چې قبایل دوی په خپله در په در کړل د فوجي عملیاتو په ترڅ کې، نو هلته په دوی باندې دا ذمہواری اوس لګول.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استازي او د تحریک انصاف ګوند غړی قیصر جمال هم وایي چې په قبایلی سیمو کې خو وس امنیتی سرتیری پراته دي، نو دا غیر مناسب اقدام دی چې د ناامنۍ په صورت کې د ټوله قبیله پړه وګرځول شي.
قبایلی په حیثیت باندې زه دا وایم چې دا یو مناسب اقدام نه دی. هغه وجه دا ده چې تاسو ګوري الکایي چې کوم په مو باندې ذمہورتیا ده، نو نن سبا د مو قبایلو هغه قسم حالات هم نه ده پاتې. یو وجه خدا ده چې ټول خلکو نه چکم دمو ټوپکې یا نور څه اسلحې هغه اکثر خلکو نه یا وړلې شوې دي یا خلکو خپل اسي کړې دي. دویمه خبره بیا دا ده چې په دې علاقه کې خو نن سبا زیات تر سیکورټي فورس خپل کنټرول ده، نو چکم یو ځای کې واقعیا وشي او هغې سره د نور بې ګناه خلک چې چا باندې ثبوت شوي نه وي چې هغه په دې کې ملوث ده، او داسې قسم اکشن اخیستل دا بالکل غیر مناسب اقدام دی.
د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې یو مشر او د قانوني چارو پوه شیر محمد خان وایي د ریاست ادارو اصلا په قبایلي سیمو کې حالات خراب کړل، نو اوس ولس ملامتول یا ورته سزا ورکول د دنیا له مدني یا مهذب فرهنګ سره سمون نه خوري.
قبایل ته ډېرې دروازې چې دي د انصاف هغه بندې دي. قبایلو په خاوره باندې د امنیت د خرابولو ذمہوار هم زمونږ د ریاست ادارې دي، او د هغې خپل روایات او د هغې خپل جرګې او د هغې خپل د امنیت چې کوم قوتونه او کوم د هغې ادارې وي هغه هم دوی تباه کړې، او اوس هغې ته دا قسم مطلب چې دمکیانې ورکول دا د هیڅ یو قانون او د هیڅ یو مطلب چې د دنیا د مهذبه طریقې مطلب چې په زمن کې دا غلط کار دی.
شیر محمد وایي قبایلي ولس ته پکار دي چې د اجتماعي ذمہواری د قانون پر ضد احتجاج وکړي، او بل دا چې په اسلامي قانون کې هم د یو کس جرم په بدل کې د هغه پلار یا زوی نه نیول کیږي.
د قبایلو بدمسیبي دا ده چې هغه په خپلو کې اتفاق نه لري، هغه په یو خبره باندې نظر نه وي کنه. پکار دا ده چې هغه په دې باندې په خپل د حکومت خلاف یو احتجاج وکړي چې هر سړی ذاتی طور د خپل عمل اجازه تعالی مته چې د پلار په ګناه زین نه شي، د زی په ګناه پلار نه شي. د څنګه مته چې لکه دا څه کوي چې کدا امنیت تاسو ټینګ نه کړ، نو موږ په درې سوه کزه کې کورونو رانو بل نه امنیت ټینګول چې دا خو د حکومت ذمہواری ده، او چې حکومت خپل ذمہواری کې فیل شي نو سزا به خلکو ته بلاوي.
محیب وزیر وایي سیاسي ګوندونو ته پکار دي چې پر ترمیم سربیره د دې ډول اقداماتو پر ضد جلسې او جلوسونه وکړي.
حکومت لپاره پکار دي خاص کر زمون سیاسي پارټیو ته پکار دي چې اړې دا دباو واچوي، دا پریشر راوړي، دوی جلسي وکړي، دوی جلوسونه وکړي، دوی خلک پوه کړي، دوی ولس پوه کړي چې باوجود د دې چې امنیت موجود دی، سیک نشته، د اجتماعي ذمہداري دا سیک ختم شوی دی، او موږ باندې دغه ظلم او دا جبر روا ساتل شوی دی، نو د دې خلاف خو که ریاست یا حکومت اقدام نه لري نو خو هم یوه لاره پاتې کیږي.
د جمهوریت نننۍ خبرونه ګډونوال دا غنی چې اجتماعي ذمہواری د بشري حقوقو ضد کار دی. د بشري حقوقو دا ډول سرغړونې پر ټولنه څه غیز لري؟ استاد محب وزیر زیاتوی دا ډول سرغړونې په قبایلی سیمو کې د قبیلو دننه د جګړو او لانجو باعث ګرځېدلې دي.
همیشه لپاره چې کله هم د بشري حقوقو د سرغړونه کېږي، نو په انساني ټولنه کې یو داسې سیستم بغاوتونه رامخې ته کېږي چې د هغې مخنیوی د ریاستونو دپاره، د حکومتونو دپاره ډېر ګران شي. د تېرو پړیو راسه د قبایلي ولس سره دغه بشري د حقوقو تعمالي روانه ده، او اثرات خو یې بېخي لکه دغه دي چې زه وایم چې په کار وه چې ډېر وران دی. باغیانه عادتونه، باغیانه خونونه، باغیانه خصلتونه دا مخته شوي وي، او که بیا موږ وګورو چې په خپله په قبایلي سیمه کې دغه بشري حقونو په مالي د یو بل د سربرولۍ په شکل کې، د یو بل د قبیلوي جګړو په شکل کې، د یو بل نه د ځمکې رانیولو په شکل کې، د یو بل نه د حقونو د تړلو په شکل کې موجوده هم ده، او دا هغه اثرات دي چې کوم ریاست
خود پاکستان آئین د هغه هیواد وګړو ته د بنیادی حقوقو ورکولو ضمانت ورکوي. نو آیا د اساسي قانون هغه د فی او څلوېښتم اف سی آر له یو بل سره په ټکر کې نه دي؟ د قانوني چارو پوه شیر محمد خان وایي دا له یو بل سره په ټکر کې دي، خو د پاکستان آئین د قبایلي سیمو لپاره هیڅ ارزښت نه لري.
دا په ټکر کې راځي، خو د بدنصیبۍ نه په آئین کې دا پاکستان چې دی په څو حصو کې تقسیم کړی دی، چې په هغې کې دا قبایلي علاقې چې دي څه د مرکز زیر انتظام دي، څه د صوبې زیر انتظام دي، نو دا هم په آئین کې هغې مطلب چې ښکاره کړی دي. او بیا هغې کې دا یو خبره لیکلې چې هیڅ یو قانون چې دی چې هغه صدر سے په خصوصي نوټیفیکیشن باندې دغه علاقو ته نه لاګو کړی، نو هغه قانون به مطلب چې پخپله که جوړ وي په ټول ملک کې وي خو دې قبایلي علاقو ته نه دی لاګو. نو په دغه وجه باندې د آئین عملا مطلب چې لکه هغه هلته مؤثر دی، په آئین کې د بنیادي حقوقو چې کوم یعنی ذکر شوی دی، نو هغه حقوق هم دغه خلکو ته نه دي حاصل. نو د دې وجه نه مطلب چې د پاکستان آئین چې دی هغه د قبایلو لپاره بالکل بے معنی او یو د کاغذ پرزر د هغه نور اسانیت نشته.
که د قبایلو لپاره آئین یوازې یو کاغذ دی، نو بیا دا آئین په څه ډول قبایلي سیمې د پاکستان خاوره بولي؟ شیر محمد وایي د پاکستان د اساسي قانون درې ماده له قبایلي سیمو سره تړلې دي.
یو آرټیکل 1 کې د پاکستان د علاقو وضاحت کړی دی، او بیا په آرټیکل 244 کې مزید مطلب چې قبایلي علاقې ښکاره کړي چې قبایلي علاقې کمی کمی دي، او بیا په آرټیکل 247 کې دا لیکلي دي چې کم قانون چې د ملک وي نو هغه به څنګه په کومه طریقه به د علاقو ته لاګو کیږي. نو هغه آئین په خپله یو طریقه کار ورکوي کنه، قبایلو لپاره مطلب چې هیڅ تحفظ نشته.
که د قبایلي سیمو پر ولس د اف سی آر د اجتماعي ذمہواري دفع پر ترمیم باوجود عملی کیږي، نو قبایلی ولس څه کولای شي؟ آیا له هغوی سره څلار شته او که څنګه؟ د قانون چارو پوه شیر محمد خان وایي لارې شته خو هغه اثر نه لري.
لارې شته خو هغه ډېره بې اثره لار ده، ځکه چې هلته د پولیټیکل ایجنټ خلاف هلته کمشنر ته اپیل کولی شي، نو کمشنر او پولیټیکل ایجنټ او هوم سیکرټري چې دي دا خو د یو ادارې مطلب چې مختلف دفتر دي، نو دې چې دا هر یو چې عمل کوي نو ښکاري داسې چې دا د بڑا افسرانو په حکم باندې کوي، او د هغې خلاف مطلب چې بیا چاته وینا کول چې لکه پولیټیکل ایجنټ په خپل سمې باندې داسې څه کار نه شي کولای چې هغې انتظامیہ چې هغه خبر نه، نو دغه شی چې دی دغه بالکل یو قانون کې پکې لیکلو کې شته، ټریبیونل کې شته، خو هغه ټول بے اثر دی.
د پاکستان ولسمشر د قبایلی سیمو په اړه ځنې قوانین منزورولای شي، نو آیا د سرغړونو په صورت کې ولست د پاکستان له صدر سره رابطه نشي کولای؟ شیر محمد زیاتوی دا کار هم ولست هیڅ ګټه نه رسوي، ځکه چې ولسمشر زیات واک نه لري.
د ولسمشر چې دی هغه هتا واست پتر چې په پاکستان کې دغه څه حیثیت دی، هغه خو چې مرکزی حکومت او وزیر اعظم هدایت ورکړي، نو هغه هغه باندې مشوره باندې مطلب چې هغه دستخط کوي، په خپله هغه سره انتظامی اختیارات نشته چې هغه په خپله یو عمل وکړي. چې هر یو قانون فرض کړي علاقې ته رالیږي، نو هغه به هم هلته رالیږي چې هغه ته مطلب وزیر اعظم او کابینه مطلب چې سفارش وکړي. سفارش نه کړي نو دوی په خپل سبي باندې داسې یو حکم نشي صادر کولی.
نو آیا د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي څه کولای شي؟ د پارلمان غړی قیصر جمال وایي دی به د قبایلي سیمو له نورو استازو سره کښېني، اختلافات به هوار کړي او څه حل به یې پیدا کړي.
داسې خو کېدی نه شي چې ټولو خلکو یو سوچ یو فکر، نو بالکل اختلافات پاته پارلمنتری ټیم شته دي، اوس ټیم کې فورسز دي، هغه نه سوا د مخفل پولیټیکل دیو سیستم شته ده، ګورنرس دیو سیستم شته ده، نو په دې کې مخفل پارلمنتری ان بخفل د ټیم او غیر سره چې کوم ده ګورنرس دیو شو ور سره چې کوم فورسز ولې دوی سره کینو په تاسو کوم ده سټیټمنټ او یا داسې کوم کاروي چې کوم ده، نو ولډي خلک سخت تکلیفونو کې زیات خلکو کډي وړي دي، نو که دغه قسم اقدامات کېږي نو د لږ ډېر خلک چې کم پاتې دي یا واپس راځي، نو دې سره به دې لم بالکل سخت نقصان رسي. مو دا نه وایو چې کم خلک داسې غلط حرکت کوي، بې شکه چې هغې خلاف حکومت څومره سخت اکشن اخلي دی، خو که د یو د وجې یا نور بې ګناه خلک پکې راځي نو دا یو ښه اقدام بنی.
څېړونکی شاهد الیاس زیاتوي د قبایلي سیمو د ټولو مسئلو حل هغو سیمو ته آئینی حیثیت ورکول دي، او دا کار یوازې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا په ورګډولو کېدای شي.
قبایلي خلکو ته په سپریم کورټ کې یا های کورټ ته د تلو حق نشته. نو اوس دا ډېره عجیبه غوندې خبره ده چې یو طرف ته خو لکه تاسو چې وویل چې په 2011 کې چې کم اصلاحات شوي وو هغې کې د سیکیورټي د اجتماعي چې کومه ذمهداري ده دغه ختم شوی ده. نو اوس د دې قانون د امپلیمنټیشن د لپاره خو بیا کورټ سپریم کورټ یا خو چې په خپل قدم اخلي پکار ده، چې په خپل قدم نه اخلي نو بیا قبایلي عوامو ته پکار ده چې کورټ ته لاړ شي. کورټ کې د دې د تلو حقوق نشته هم دغه اف سی آر کې، پکار ده چې د دې مسلې یو ځل حل یې راوځي، او حل یې دا ده نور خلک چې څه وایي، حل یې دا ده چې د قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې
اوریدونکو
په نننۍ خبرونه کې مو واوریدل چې د اف سی آر په قانون کې پر بدلون سربیره د دې قانون د اجتماعي ذمہواری برخه پر قبایلي سیمو عملي کول د ولس د بشري حقوقو سرغړونه ده، او دا چې د پاکستان په قانون او آئین کې داسې څه مؤثره نظام نشته چې د قبایلي سیمو ولس د خپلو حقوقو لپاره غږ پورته کړي. البته پوهان دا ګڼي چې که د قبایلي سیمو آئینی حیثیت وټاکل شي نو ډېرې مسئلې هواریدای شي، کنه نو د اجتماعي ذمہواری په څیر مادي یا د فې د قبایلي سیمو کلتور، ژوند، ژواک او هلته د جمهوري ارزښتونو یا اقدارو دودول لا نور خنډ او ځنډ سره مخامخولی شي. دا ونه نننۍ خپرونه، بله اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخه.
جمهوریت
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه.